شپږ نوي 0180 شمیرې ته غږیز پیغامونه پرې.
بله، سپاسگزارم از همراهی همیتون. تا یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شماست. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین.
ډیر زیات مننه ارزو غیاسی او یوسف خانزادرانو دوستانو چې خبرونه قربانول. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوري چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو مخ ته ستونزې زیاتې دي، خو دا ځواکونه د دې جوګه دي چې د افغانستان امنیت وساتلی شي. ولسمشر اشرف غني وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاسي او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي. د نورو موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه او مطالب اوري، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې دی او د میونخ د نړیوال امنیتی کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د امنیت په اړه وینا کوي. د ناټو منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اور بند سلا شوي چې په یوې اونۍ کې به عملي کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د امنیت په نړیواله غونډه کې وینا وکړي. ښاغلی غنی به د جرمني په مونشان ښار کې په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به د دې نړیوالې غونډې په څنډه کې د نورو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره ځانګړې کتنې هم ولري. په مونشان کې په دې نړیواله غونډه کې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي، له تروریزم سره پر مبارزه، د کډوالو پر بحران او د ناټو تړون پر راتلونکي بحثونه کیږي. د ناټو منشي یانس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او مشورې پروګرام به دوام وکړي. اوسمهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا څخه باندې 13,000 سرتیر میشت دي چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل، په جګړه کې مشوره ورکول او له هغوی سره لوجستیکي مرسته کول دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی او عسکرې په جنگ کې ګډون نه کوي. ستولتنبرګ ویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر قابلیت باور لري. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي بریدونه په بېساري ډول زیات شوي دي. ولسمشر باراک اوباما تېره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قوماندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ یو وان جنرال شوفنر ویل په ننګرهار کې داعش پر ضد د حملو د دقیق شمیر په څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو ویلي دي چې د افغان امنیتي ځواکونو له فشار سره یو ځای په ننګرهار کې داعش ته ضربه ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې 13 میاشتې له نړیوالو ځواکونو سره لږ تر لږه 40 ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان په شمال زون کې سکال د خزو یو لس صحرایي محاکمه شوې دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د خزو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ ولایت کې د دې کمیسیون د ساحوي دفتر مشر خماري حیدری ازادي راډیو ته ویل
خیلی تکان دهنده
هست
و پیامد خیلی
بد داره. دا وی سکال موږ په شمال کې د صحرایي محاکمو ډیر موارد ولیدل چې د ډیری خوشنۍ خبر ده او موږ ته ټکان راکړی ده. تیر کال موږ په شمال کې داسې یو پیښنه درلوده، خو سکال یو لس پیښې سب شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سکال د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیلابیل پیښې سب کړي چې 130 جنسي تجاوزونه، قتلونه او جبري ودونه دي. او د افغانستان کرکټ ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې نن له زیمبابوې سره مسابقه کوي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د نړۍ په سطحه د 9 مقام لپاره لوبیږي. دا مسابقه په بنگلاديش کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې دوی هیله مند دي چې نن به د زیمبابوې پر وړاندې افغان لوبغاړي ښه لوبه ترسره کړي. د ښاغلي هوتک په وینا د افغانستان د تر 19 کلنو کم عمره کرکټرانو ملي لوبډلې په دې سیالیو کې د ځای موندلو لپاره د فیجی او هالند لوبډلو ته ماته ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوي چې په یوې اونۍ کې به عملي شي. جانکري دا اعلان تېره ورځ د جرمني په مونشن ښار کې له خپل روسي سیال او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړ. خو جانکري وویل چې دا اوربند به د داعش او جبهة النصر ډلې پر وړاندې نه عملي کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریې د ملاتړ د ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه به په فوري ډول په سوریه کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي. دا منشن په دې خبرو کې ګډونوالو په دې هم موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دې هیواد کې د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره به ډېر ژر په جنیوا کې د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. اخوا بیا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف خبرداری ورکړی چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو مځکني ځواکونه د جګړې ته ورداخل شي بل نړیواله جګړه به ونښلي. میدویدیف پرون له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې واشنگټن او مسکو باید په سوریه کې د جګړې پر ښکېل خواو له خپل نفوذه کار واخلي. د روسیې صدر اعظم ویلي چې امریکا او عربي هیوادونه باید د سوریې په حالاتو کې تر لاسوهنې وړاندې محتاطانه فکر وکړي. د یو بلې نړیوالې جګړې تر پیل مخکې ټول لوري د مذاکراتو میز ته راغونډ کړي. د روسیې پوځ تر دوبي کې په سوریه کې د بشار اسد رژیم د ملاتړ لپاره هوایي عملیات پیل کړل. د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې ټول مواد عملي کړي دي. سټیفن مول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون وویل چې داسې هیڅ سند نشته چې وښي ایران درغلي کړې ده. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي هر وخت چې موږ له دې تعهد سره مخالف اقدام ته متوجه شوي یو ایرانۍ لوری مو خبر کړی او هغوی زموږ اندېښنې لرې کړي دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګونو د څارنې د ادارې سرپرست جان سمیت هم په دې اړه څرګندونې وکړې. جان سمیت د سنا د کمیټې ته وویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د څارونکو ادارې په توګه دې ته متوجه دی چې د ایران دولت د تروریستي ډلو مالی ملاتړ کوي او د سیمې په بې ثباتۍ کې لاس لري. او د امریکا مرسیال ولسمشر د اوکراین پر جمهوریت غږ کړی دی چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دی راولي چې لویدیځې غوښتنه کړې ده. سپین ماڼۍ وایي جو بایډن د غوښتنه له پیترو پوروشنکو سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. په اوکراین کې د اقتصاد د وزیر له استعفا وروسته چې زیات ملاتړ یې درلود دا هیواد په سیاسي بحران کې ښکېل شوی دی. د اقتصاد وزیر تېره اونۍ په حکومت کې د فساد پر شتون د انتقاد په لړ کې خپله دنده پرېښوده. جو بایډن او پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د روان ناامنۍ په اړه هم خبرې وکړې او دغلته یې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ناټو منشي وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه مسلکي دي او کولی شي چې د خپل هیواد امنیت ټینګ کړي. په روانه خپرونه کې وایي چې ولسمشر غني وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به هم هیڅکله هم د سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي.
با عزت سوله، اساسي قانون باندې استوار سوله، هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان.
اجرائیه ریاست چارواکي د انتخاباتو په اړه د غوراوي کمیټه به ډیر ژر خپل کار پیل کړي.
د هیواد کابینه د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه او په هغه کې مشخصا غوراوي د کمیټې لپاره وړاندې شوې طرحه تایید کړه.
د نور ریپورټونو سربیره د خبرونې په دوام کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوهمه برخه کې ځوان فکر ونیس پروګرام خپرېږي. د ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د مخام تر وو بجو پورې په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې خپرېږي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له سترو ستونزو سره مخامخ دي خو په وروستیو کلونو کې پرمختګونه کړي او ثابته کړې ده چې د خپل هیواد د امنیت ساتلو جوګه دي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو او ګرجستان د ګډې کمیټې تر غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې افغانستان اوس مسلکي امنیتي ځواک لري. نور جزئیات د فرشتې جلالتۍ په رپورټ کې اورو.
د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به یې د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د سنځمن وضعیت سره مخامخ دي. ناتو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې، مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوسمهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو دیار لزر عسکر میشتي چې نظراته سوی امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحدو ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال یعنی 2018 تر پایه د خپلو عسکرو شمیر 0 تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,000 عسکر به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسېدلې او قومنده به نوي ټاکل سوي مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري، څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناټو عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړې چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او ثابت کړی چې د امنیت ټینګولو توان لري، مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به یې ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې برېښي چې په 2018 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را رواندو به په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کنفرانس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کنفرانس کې شوي وو، خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې لا پامه ونه غورځول شي. جمهور رئیس غنی دا څرګندونه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د هوایي ځواکونو د وړتیا ښودلو او پیاوړتیا په غونډه کې وکړې. په همدې ډول د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو فضا برابره شوې او وسلوال مخالفان باید له دې فرصته ګټه پورته کړي. د دې موضوع جزئیات له یوسف خان زدران اورو.
په داس حال کې چې د سولې خبرو د پیلېدو لپاره جدي هڅې روانې دي، جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې څوک نشي کولای د سولې په خبرو کې په افغانانو څه تحمیل کړي. جمهور رئیس غنی چې د پنځشنبې په ورځ یې د هوایي ځواکونو د نندارو په اړه په جوړو شوو مراسمو کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست په ډګر کې له لاسه ورنه کړي. هغه وویل چې افغان حکومت د هغې سولې په لټه کې دی چې په اساسي قانون ولاړه او د خلکو د حقونو ملاتړې وي.
عزت سوله، اساسی قانون باندې استوار سوله، د افغانستان د وطنوالو د حقوقو د ساتنې سوله. دا سوله هم د جنگ په میدان کې ګټو، هم د سیاست په میدان. هیچ وخت قربانی شما که در میدان جنگ انجام دادین در میدان سیاست از دست داده نخواهید.
ښاغلی غنی ویل چې افغان حکومت ټول افغانان سولې ته رابولي او په غېږه کې نیسي، خو هغه څوک چې دا کار نه غواړي خپله ځان څنډې ته کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې په څلورمه څلور اړخیزه غونډه کې چې په کابل کې جوړېدونکې ده، د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره نیټه وټاکل شي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي چې د خبرو له پیله مخکې هیڅ کوم شرط ورته د منلو وړ نه دی، بلکې وسلوال مخالفین د خپلې غوښتنې د سولې د خبرو په میز مطرح کړي. خو وسلوالو طالبانو بیا د پکواش په غیر رسمي غونډه یو ځل بیا د سولې خبرې د پیلېدو لپاره په پخوانیو هغو شرطونو ټینګار کړی و. د روانو چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې اوسمهال د سولې خبرو د پیلېدو لپاره ښه زمینه برابره شوې او وسلوال طالبان باید د حکومت د بلنې له فرصته ګټه واخلي. د دې څېړونکو له ډلې محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان نه باید مخکې له مخکې کوم شرط وړاندې کړي.
فرصتونه اوس ډېر مناسب دي. د پخوانه ځکه د طالبانو د خوانه یا د مخالفینو د خوانه دغسې مسایل بطرح شوي چې کېدی شي په هغه باندې مشترک پیدا شي او په هغه باندې بحث شي. موږ باید قدم په قدم عملي ګام ته متوجه اوسو او انتظار لرو چې مخالفین عملا کوم ګام پورته کولی شي تر څو موږ هم
لدی وړاندې هم تل په دې ټینګار شوی چې افغان حکومت او خلک کله هم دانه غواړي چې تېرې 14 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. له دې ټولو سره جمهور رئیس غني یو ځل بیا خلکو ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې روانې ستونزې یوه په یوه حلېدونکي او د سولې اړوند د خلکو هیلې هم عملي کېدونکي دي.
وامریدل چې ولسمشر اشرف غنی وایي چې د امنیتي ځواکونو قرباني به کله هم د سیاست او سولې په ډګر کې له پامه ونه غورځول شي.
له دې وروسته د ازادي راډیو خبریالان ولسوالیو او لرې پرتو کلیو ته ځي چې د دغو سیمو له خلکو سره له نږدې وګوري او د دوی د ژوند د شرایطو راپورونه جوړ کړي.
له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه ډول تبصرې خبرې کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د ناټو د اړوندو سرتیرو لخوا د یو افغان پولیس د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. د افغان پولیس چې پر بهرنیو سرتیرو یې ډزې کړې وې په ځوابي ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې مړ شو. ورځپاڼه لیکي د دې سرتیري وژل کېدل ښایي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې لا هم داسې کسان شته چې یا د وسلوالو طالبانو تر اغیز لاندې راغلي او یا د ځینو نورو ستونزو له کبله د افغانستان پر بهرنیو متحدانو حمله کوي. پر امریکایي پوځیانو د افغان سرتیرو ډیری حمله په 2014 او 2014 کلونو کې وشوي ځکه طالبان د اردو او پولیسو لیکو ته ننوتی وو او د افغان ځواکونو د یونیفورم په غوستلو سره به پر نړیوالو پوځیانو حمله کولې. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې حملو د تکرار د مخنیوي لپاره له جدي اقداماتو او په 2014 کال کې د محاربو امریکایي سرتیرو لوتلو وروسته په دې پیښو کې د پام وړ کموالی راغی. ورځپاڼه زیاتوي په 2014 کال کې د دې حملو په لړۍ کې حتی د امریکا د پوځ یو تورن جنرال هرالډ گرین ووژل شو. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې د ویتنام له جګړې وروسته گرین د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ رتبه منصبدار و چې له امریکا څخه بهر په جګړه کې وژل شوی. ورځپاڼه لیکي چې په اوسني حالت کې امریکایي سرتیرو ته دا ګواښ حتما یوازې د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي وسلوالو لخوا نه دی متوجه، بلکې د نیویارک ټایمز په وینا په ځینو مواردو کې افغان سرتیري د ځینو نورو ستونزو له کبله هم خپله غوسه پر بهرنیانو د دې حملو په وسیله سړوي. د استرالیا چاپ هافنټن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیل کې پوښتنه کوي چې طالبان د داعش پر ضد د امریکا جګړه څنګه تعبیروي. هافنټن پوسټ لیکي په داسې یو حالت کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړې، طالبانو له داعش ډلې سره له خپلې خوا دښمني اعلان کړې او تور لګوي چې ګنې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپلو خلکو ته دروغ وایي. ورځپاڼه د طالبانو د یو ویان څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي امریکا غواړي د افغانستان د نیولو لپاره یوه پلمه جوړه کړي او زیاتوي چې ګنې سی آی ای د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لاره پرانیزي. هافنګټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قومندان جنرال جان کمبل له قوله لیکي چې نوموړی اټکل کوي په افغانستان کې د داعش د جنگیالیو شمیره ښایي د 0-3 زره کسانو ترمنځ وي. هافنګټن پوسټ وړاندې د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د داعش یو شمیر وسلوال له طالبانو څخه جلا شوي او پر دې ډلې ورګډ شوي دي، خو طالبان د دې لپاره چې په خپلو لیکو کې د ګډوډیو په اړه راپورونه بې اهمیته وښیي ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې چندان مطرح نه ده.
د اجرایه ریاست چارواکي وایي چې د غوراوي کمیټه به ژر خپل کار پیل کړي او ولسمشر ته به د انتخاباتو د کمیشن د کمیشنرانو د غوراوي لپاره خپل لیست ور وسپاري. د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه. حقوقي چارو کارپوهان بیا وایي کمیلي شورا بیا هم د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر نوی تقنیني فرمان رد کړي د غوراوي کمیټه خپل مشروعیت له لاسه ورکوي. تفصیل له ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس پر رپورټ کې اورو.
په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر سر د حکومت ملي شورا او د انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ ناندرې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دي. اجرایه ریاست وایي د انتخاباتي اصلاحاتو په هدف د کمیشنرانو د غوراوي کمیټه به ډېر ژر خپل کار پیل کړي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د غوراوي کمیټه د کابینې د هغې طرحې پر اساس خپل کار پیلوي چې د چهارشنبه په ورځ د کابینې په غونډه کې تایید شوه.
تیره ورځ
د هیواد کابینه د انتخاباتي اصلاحات طرحه او په هغه کې مشخصا غوراوی د کمیټې لپاره وړاندې سوې طرحه تایید کړه. د همدې فیصلې پر اساس به د غوراوی کمیټه په نږدې راتلونکو ورځو کې خپل کار ته بیرته دوام ورکوي تر څو د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د راتلونکو کمیشنرانو لیستونه حکومت ته پیشنهاد کړه. هماغه لمنځه حکومت اشخاص د کمیشنرانو په توګه تعین کړي.
د افغانستان کابینه د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دند او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر دی و تقنینی فرمان طرحه تایید او د ملي شورا له رخصتۍ وروسته به ولسی جرګې ته ولیږل شي. د افغانستان کابینه په داسې حال کې د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه تاییدوي چې د قوس په دیرشمې نیټې ولسی جرګې د رایو په اکثریت په همدې اړه د ولسمشر تقنینی فرمان رد کړ. وروسته بیا د غوراوي کمیټې د ولسی جرګې د همدغه پریکړې پر اساس خپلې چارې ودرولې او دا یې وویل چې ولسمشر باید د دوی د کار د مشروعیت لپاره بیا تقنینی فرمان ورکړي. د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د کابینې غونډې د انتخاباتي اصلاحاتو دویمه طرحه له کوم تغییر پرته تایید کړي چې دا به د ملي شورا او حکومت ترمنځ ستونزې نورې هم ډېرې کړي. د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که ملي شورا د ژمنیو رخصتیو له ختمېدو وروسته بیا د انتخاباتي اصلاحاتو طرحه رد کړي د غوراوي کمیټې چارې هیڅ قانوني بڼه نه لري. دا چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د حکومت او ملي شورا ترمنځ ناندرې به تر کومه دوام وکړي او بالاخره قانوني حل لاره څه کېدای شي، همدغه پوښتنه مې له ښاغلي هوډمن څخه وکړه.
حقوقي حل لاره زما له نظره دا ده چې هغه مخکني قوانین چې د انتخاباتو دي په هغو باندې باید عمل وشي. که چېرې کوم لوری د افغانستان دولت په مجموع کې سیاسي ګوندونه یا د تېرو انتخاباتو بېلابېل اړخونه هغوی د انتخاباتي کمیشنونو په کوم غړي یا په ټولو غړو باندې که چېرې کوم شواهد و اسناد و مدارک ولري چې هغوی د افغانستان د اساسي قانون نقض کړي، هغوی د انتخاباتي قوانین نقض کړي، هغوی په خپلو دندو کې بېطرفي نه یې ساتلي، هغه دې وړاندې کړي د افغانستان دولت ته د پخوانیو قوانینو په اساس باندې که چېرې هغه ثابتېږي د کمیشنونو غړي د دندو نه څخه لرې کېدای شي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې د تقنین د کمیسیون ځینې غړي کله یوې خوا انتخاباتي اصلاحات مهم بولي، خو اندېښنه یې دا ده چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ د اصلاحاتو پر پلمه غواړي خپلې شخصي ګټې وپالي. د تقنین د کمیسیون غړي اغلی اسفې شاداب د پنجشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که د حکومت دوه ټیمونه چې اوس په راس کې دي له خپلو شخصي غوښتنو په شا نه شي او هر لوری د انتخاباتي اصلاحاتو پر پلمه په انتخاباتي نظام کې د خپل ټیم د ځای پر ځای کېدو هڅه وکړي، راتلونکي انتخابات به له پخوا هم بدنامه او هیواد به د بحران لور ته بوځي.
ترشن آسمان لندی در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
تاسی زمون غگل ازادی رادیو او رای ازادی رادیو پا اف ام سل اشاری پینزه سپا پا کابل او طولولوی خرونه که پا سفار دول او ری دلشای نه یاد ازاد رسانه املاتر اداره وی پا افغانستان که اوز هم زینی رادیو گانه لستون سرمخ دی او نشی کوله چی ده خلکو ده غختون سرسامی خپرونه اکدی. دا خبر دیده اداره ده سار ده سنگ رئیس ده قلات و حیدی ده پنشنبه پرست ده رادیو ده نریوال ورزی ده المانزلو پناسته که اکده. تفصیل لخان محمد سینس خورو.
نه یا په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي چې مالی، تخنیکی، امنیتی ستونزې او د خزینه کارکوونکو نشتوالی هغه څه دي چې په افغانستان کې د ګڼو راډیوګانو خپرونې ټکنۍ کړي دي. دا خبرې د دې ادارې د سار د څانګې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د راډیو د نړیوالې ورځې د نمانځلو په ناسته کې وکړې. خاغلی توحیدی وویل د اطلاعاتو او معلوماتو پر رسولو کې د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره سره راډیوګانو خپل اهمیت ساتلی او که ستونزې اوارې شي ښه خدمات به ترسره کړي. د وویل په خواشنۍ سره په هیواد کې یو شمېر راډیوګانې د بېلابېلو ستونزو له امله ونه توانېدی چې خپرونو ته دوام ورکړي.
قرار احصایی که ما داریم 175 رادیو فعالیت داشت که از این جمله
زموږ د احصایې لمخې په هیواد کې 150 رادیوګانو فعالیت کوه چې له دې جملې څخه په وروستیو کلونو کې 4 رادیوګانې د مختلفو ستونزو له امله له فعالیت ولوېدې. د دې رادیوګانو د تړل کېدو علت ناامني، اقتصادي کمزوري او د ښځینه کارکوونکو کموالی دی.
خاغلی توحیدی دا هم وویل چې راډیو د افغانستان د خلکو په تیره په لرې پرتو سیمو کې عمده ضرورت دی او که حکومت او مرستندوی نړیوالې موسسې ورسره مرستې ونه کړي په هیواد کې به ګڼ شمېر نورې راډیوګانې هم بندې شي. د فبروري 14مه چې د راډیو لنړیوال ورځ سره سم ده هر کال په افغانستان او د نړۍ په نور هیوادونو کې نمانځل کیږي. د رادیوګانو مسؤلین وای اقتصادي، تخنیکی او امنیتی ستونزو تر ډیر ځای د دوی پر فعالیتونو اثر کړی دی. د اموزګار د رادیو مسؤل رحمت الله بیگانه په دې اړه آزادی رادیو ته وویل
کم شدن منابع اقتصادی و مؤسسات تولیدی و فابریکا سقوط ازیاب باعث شده که
د اقتصادی منابع او د تولیدی مؤسسو و فابریکو کمواله سبب سوی چې رادیوګان له ستونزو سره مخ سي. له دې سره تجارتي اعلانونه هم کم او هم ارزانه سوي دي. د اکثرو رادیوګانو کارکوونکي او په تیره ښځینه کارکوونکي کم سوي دي، په لږو تنخواګانو کار نه کوي. له حکومت او بهرنیو مؤسسو هیله ده چې دې ستونزې ته تدابیر ونیسي.
په افغانستان کې اوس مهال په لسګونو ټلویزیونونه فعال دي، خو خلک وایي د هیواد د نفوسو زیاته برخه رادیو اوري. د رادیوګانو مسؤلین او کارکوونکي دا هم وایي چې حکومت دې د رسنیو له قانون سره سم د دوی امنیت هم خوندي کړي. د راپورونو له مخې یوازې د 2016 میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه د رسنیو 8 کارکوونکي وژل شوي او شاوخوا 40 ټپیان شوي دي. حکومتي چارواکي وایي د رسنیو فعالیتونه یوه لویه لاسته راوړنه ده او هڅې روانې دي چې ستونزو ته رسیدګي وشي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تاسو زموږ غږله آزادی راډیو او د امریکا دفاع وزیر اشټن کارتر وایي چې د ناټو غړو هیوادونو په یو وخت له د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش پر ضد مبارزې د پلان د اهدافو او عملي کولو د لارو چارو ملاتړ کړی دی. په ناټو کې د اشټن کارتر د خبرو جزئیات د فرستي جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري اعلان ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی، خو موږ به د هغوی د روزنې، مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو 14,000 عسکر میشتي چې نظراته سوی امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحدو ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال یعنی 2014 تر پایه د خپلو عسکرو شمیر زرو تنو ته راکم کړي، خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 15,500 عسکر به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسېدلې او قومنده به نوي ټاکل سوي مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري، څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی، مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډیر پرمختګ کړی او ثابت یې کړ چې د امنیت ټینګولو توانداري مسلکي دی او کولای شي د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به یې ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت وکتل شي نو داسې بریښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را رواندو به په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو هیله څرګنده کړي چې د کنفرانس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کنفرانس کې شوي وو، خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه په خپل اس ام اس کې وی ولسمشر غنی باید د هلمند حالات له نږدې وګوري، ځکه چې د هلمند په ډیرو ولسوالۍ کې جنگ دی او خلک له راز راستونزو سره مخامخ دي. عتیق الله د هلمند له مارجې څخه په خپل اس ام اس کې ازادي راډیو ته وایي چې داعش د پاکستان د آی اس آی جوړ شوي غلامان دي او د په خبره دا یو حقیقت دی. یو بل ایس ایم ایس چې د سولې په اړه دی وایي چې د سولې په اړه دولت په خپل دریس کې درېدل دا معنا لري چې افغان دولت اصلا سوله نه غواړي بلکې خپل دریس باید بدل کړي. عبدالغنی هم له هلمند څخه ایس ایم ایس راستولی او وایي چې افغانستان د افغانستان په مختلفو سیمو کې تاریخ تیر خوراک کی مواد او دواګانې په هر دکانونو کې پرتې دي او باید دولت په دې اړه اقدام وکړي. تاسو زموږ غږ له آزادی راډیو اورئ. آزادی راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکر 19 پروګرام هم اوري خو اوس لس نیمه بجې شوې دي. پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په جرمنی کې دی او نن د جرمنی په منشن ښار کې د نړیوال امنیت کانفرنس ته وینا کوي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. د نوموړي په وینا افغان ځواکونه په ورته وخت کې له ننګونو سره هم مخ دي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې داعش پر ضد په بېساري ډول خپل هوایي بریدونه زیات کړي دي. په شمال ځون کې سکال د ښځو پر وړاندې یو لس صحرایي محاکمې شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په شمالي ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوې ده او چې په یوې اونۍ کې به دا اوربند عملي کیږي. د متحده ایالاتو په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې ټول مواد عملي کړي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس غږ وکړ چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دي راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. او د روسیې صدر اعظم دمیتری میدویدیف خبرداری ورکوي چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو ځکني ځواکونه سوریې ته د جګړې لپاره لاړ شي نو بله نړیواله جګړه به ونښلي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. وړاندې په خپرونه کې ځوان فکر 19 پروګرام خپرېږي. د فراه ښاریان په دې ولایت کې له ترافیکي بېنظمیو تنګ راغلي دي. دوی وایي چې په ښار کې ترافیکو ناسم کنټرول ډېره بېنظمي پیدا کړې او ډېری موټر چلوونکي لایسنسونه هم نه لري. په همدې حال کې د فراه د ترافیکو مدیر دا ستونزه مني او وایي چې نور هغه کسانو ته چې د ډرایورۍ اسناد ونه لري د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. په اړه له فراه څخه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د فراه ولایت چاریان په دغه ولایت کې ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. دوی وایي چې په ښار کې د موټرانو ګڼه ګوڼه او د ترافیکو ناسم کنټرول د دې لامل شوی چې په ښار کې بېنظمي زیاته شي او همداشان ترافیکي پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی د فراه ولایت ترافیکو عملیات څخه غواړي هر هغه چاته چې د چلونې لایسنس ونه لري په ښار کې د نوتو اجازه ورنه کړي او همداشان د شپې لخوا هم په ښار کې کنټرول زیات کړي.
زه اختر محمد یم د فراه د ښار یو دکاندار. دغه ترافیکان چې دي ډېر کنټرول په ښار کې نه کوي. دغه موټر چې راځي د اطرافو څخه یا د ولسوالیانو څخه فرار کونج کنار چې ولاړ دي څوک یې پوښتنه نه کوي ښه او دا ډېر مزاحمت دی نورو خلکو ته. موږ خپلو دوکاندارانو ته ډېر مزاحمت دی. یا سایکلان درېږي مثلا دوی باید پوښتنه وکړي دا سایکل دی چا دی او دا موټر دی چا دی.
زما نوم عبدالقیم دی د فراه د ولایت اوسېدونکی یم او دوکاندار یم. موږ خواهش دغه کوو د خلکو څخه چې موټر خو یو دوی خپله تیز یونسي چې ترافیک هم وسوای کنټرول یې کړي او بل ترافیکان باید دغه موټر چې تیز رفتار دی دغه کنټرول کې او په ښار کې پرینږدي چې تیز رفتاري وکړي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ترافیکو مدیر محمد آصف وایي چې دوی پلان لري تر څو له دې وروسته هیچا ته په ښار کې بلایسنس د موټر چلونې اجازه ورنه کړي. دغه په خبره باید ټول فراه اوسېدونکي له دې وروسته چلونې لپاره پوره اسناد په لاس کې ولري.
تصمیم گرفتیم که ما د میروزای کې مافته
موږ هوټ کړی تر څو د فراه د ښار ټول موټرونه کنټرول او کسان چې ډرایوري لایسنس نه لري موټرونه یې ودرو ځکه دا زموږ دنده ده او هر څوک چې سنسونه لري هغه ته د ډرایوري اجازه نه ورکوو. د ترافیکو مدیر وایي چې تل د ډرایوري د زده کړې پروګرامونه جوړوي خو د خلکو مراجعه ورته لږ ده. دی د ټولو فرای اوسېدونکو څخه غواړي د ترافیکو مدیریت لایسنس د اخیستلو لپاره راشي تر څو په راتلونکي کې د خنډ سره مخامخ نه شي.
موږ هر میاشت لایسنس د اخیستلو لپاره لنډمهاله کورسونه جوړو، خو له بده مرغه د خلکو لیوالتیا لږ ده تر څو په دغه کورسونو کې ګډون وکړي. کله چې یو ترافیکي پیښه کیږي، وروسته چې موږ وڅېړو، علت یې دا وي چې ډریور لایسنس نه لري. د فراه په ښار کې ډېر موټران هم قانوني اسناد نه لري او هم ډېره برخه چلوونکي ډریوري لایسنس ته هم لاسرسی نه لري. اړوند کارپوهان وایي که په ښار کې ترافیک نظم وساتل شي، د ښاریانو ستونزې به راکمې شي او همداشان ترافیکي پیښې به هم لږ شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ او سوره سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ل درو تر پینزو بجو پوری.
د ځوان فکر خپرونی درنو اوریدونکو، د روح الله نوري سلامونه او نیکی هیلې ومانی. له تیرو څو لسیزو په هیواد کې جګړه روانه ده. هر ورځ پکې په لسګونو ځوانان، ښځې او ماشومان وژل کیږي یا ټپیان کیږي. د دغې جګړې د بندولو او د سولې د راتلو لپاره په تیرو دیارلسو کالو کې افغان دولت او نړیوالې ټولنې لخوا یو څه هڅې شوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. بیا هم جنگ دوام کړی او افغانان وژل کیږي. د جګړې پای ته رسیدو او په هیواد کې د سولې راتلو کې ځوانان څه رول لوبولی شي، او په دغه روانه جګړه کې ځوانان څومره زیانمن کیږي؟ نن په ګردی میز کې موږ په همدې خبرې کوو. په کونړ کې د ځوانانو امیر صادق الله سیار او د شمشاد تلویزیون خبریال فضل واحد افکاری موږ سره په دې ګردی میز کې میلمانه دي. دواړو ته هرکلی او ستړي مشي وایو. لومړی پوښتنه د محترم سیار صاحب څخه کوو چې په جګړه کې ځوانان څومره زیانمن کیږي؟
کله چې جنگ له دوانو خواو فیل کیږي، په دې کې هغه ټول جنگ چې دی دایت ځوانانو پر مټ باندې مخکېزي، او د دغه جنگونو زیات دغه چې دی ځوانان دي په دواړه دغه ډوله. یو دا چې خپله دا جنگ چې دی دا ځوانان منځ ته راوړي، مطلب ځوانان په دې خطونو کې قرباني کیږي. دویمه خبره دا ده چې په دې افغانستان په نفوس کې چې دي ځوانان زیات دي، او کله چې په ټولنه کې د دغه جګړو له امله ستونزې را پیدا کیږي او ټپیان کیږي، شهیدان کیږي او نور زیانمن کیږي، نو زیاته برخه یې ځوانان دي. نو همدغه وجه ده چې ځوانان په دواړه اړخونو کې، که هغه په مخالف لوري کې او که د دولت په لوري کې ځوانان جنګیږي، نو په دې اساس د نورو په نسبت ځوانان زیانمن کیږي.
ډېره مننه افکاری صاحب. سیار صاحب وویلې چې په جنگ کې زیات شمیر ځوانان قرباني ورکوي، که ملي اردو کې دي، پولیسو کې دي، که طالبانو کې دي، هم ټول ځوانان جنګیږي. ستا په نظر باندې تر اوسه افغان دولت د دغه جنگ باندې د پاره کومې هڅې کړي، کومه نتیجه ورکړي کنه د ورکړي؟
زه به دا ویم چې افغان حکومت ډېرې زیاتې هڅې کړي دي، تل یې همدغه مخالفو او وسلوالو ته د ورور خطاب کړی دی، او تل یې د هغه چا سره خبرې کړي دي چې د دغه طالبانو کنټرول او د هغوی واګې او د هغوی تمویلوونکي څوک دي، د هغوی سره یې خبرې کړي. خو ولې تر اوسه پورې دوی خو خپل قدمونه ډیر په دغه برخه کې کوټلی خې دي، خو تر اوسه پورې هغه څوک چې مقابل لوری دی هغې دې ته غاړه نه ده ورکړي، او هغوی د افغان حکومت سره تل په دوه رنګۍ باندې او په دوه مخۍ باندې چلیدلی دي. نو ځکه افغان حکومت چې کومې خبرې کړي دي تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړي. هڅې خو یې ډېرې کړي دي، خو نتیجه چې نه ده ورکړي هغه دا ده چې کله چې مقابل لوری او افغان حکومت دواړه په دغه سولې په خبرو کې مخلص نه وي، نو فکر نه کوم چې دغه د سولې خبرې د ګټه ولري، نتیجه دی ورکړي. او تاسو ولیدل چې همداز اشرف غنی دغه یادونه وکړه چې نور د سولې خبرې مونږ ته پاره ګټه نه لري، ځکه چې مونږ چاله لاس ورکو هغه مونږ لاس نه راکوي د سولې په خبرو کې. کاشکې چې مونږ چال اللہ سر کو اگے منگ لگے کرا کی ذکر ددی نام نہیں اور ددی جنگ جبلو لامل بھائی واس افغانستان زیان من نہیں ددی سر بدا ٹول اور رکھ لے دا دا اور بدے ٹول تو ور رسی گی خواگے پدے نہ پوئے گی افغانستان چ دے افغانستان واس واس دے جنگ میدان دے او جنگ دا افغانانو نہ دے دا افغانستان دا پارا نہ دے دا دو نور ملکونو او دو نور هیوادونو جنگ دے او دو نور هیوادونو دا پارا کی گی او دا گوی دا گٹو دا پارا کی
من نافکاری سیب خو زنی خلق دا هم وی چی کل هم پا افغانستان کی دا سول خبرو دا پارا حدسی پیل شوی دی خپلا پا دولت کی دا نا دا سی کسانشتا یا دا سول شورا کی دا سی کسانشتا چی اگوی اصلا سول نواری پا سول کی خپل گٹ خطر کی وینی ستا پا دیارا چا نظر دا چی دا خبر دا خلکو تر کم حدا پوری سمیدی
دا خبر حقیقت لری زکا انواری سیب کو ملی پا خلاین پا نمانی دلتا کم کمی سون جوڑ شوی کو دا سول پا نمانی کم کمی سون جوڑ شوی دا غی نتیجه ندا ور کردی اوار بیم نکی زکا دلتا پا دا غی که دسی کارون کی گی چی دا دا غا ریاستون چی جوڑی گی دا غا دا یو پروژه شکل لری هر سوک چی اتر آزی آغا ور تا خپل خپلوان آغا ور تا دوستان آغا ور تا تنظیمی آلی کو نکار اخلی و آغا کسان آل تا بدندو باندی گمارل کی گی ولی آغا چا تا دا دا غی سولی دا خبر واق نور کول کی گی چی آغا واقعاً دا غا ظرفیت لری چی دا وصلوالو سر خبری بکی وصلوال دا خبرو میستا کینه او د دې چې سره دغه واګي او دغه مسولیتونه او دغه صلاحیتونه ورکړل شوی چې هغه بیا دا صلاحیت نه لري کو صلاحیت هم ولري نو هغه نه غواړي چې همدغه مخالف لورې راشي او دلته میسته کینی ځکه چې هغه دلته راشي نو د هغه ګټې به دلته خوندي نه دي د هغه امتیازات دلته خوندي نه دي نو دغه وجه نه دغه پروسه چې دا ناکامه بولم او کوچیر تندس وشي چې واقعا د سولې په کمیسون کې همداسې څوک راشي چې هغوی کولی شي چې د مخالف لوري سره خبرې وکړي نو یقین لرم چې دغه پروسه به په ډیر شفاف او ډیر ښایسته انداز باندې ترسره شي او هغه وسلوال چې په رښتینې توګه باندې به هغه میز ته کښېنئ خبرو ته به کښېنئ او نتیجه به ورکړي.
ډېره مننه سیر صاحب. د څلور هیوادونو چې امریکا، چین، پاکستان، افغانستان پکې شامل دي څلور اړخیزې خبرې هم دغه دوام لري دې ته څومره هیله منستئ تاسو؟
انور صاحب تاسو ته معلومه ده چې دغه سوله چې دا په جنگ نه راوړل کېږي دواړو خواوو مجبوره دي چې دغه مذاکراتو ته غاړه کېږي او بیا په دې وجه دې مذاکراتو ته غاړه کېږي چې دغه اړخونه چې تاسو کومې یادونه کړه چې هغه پاکستان دی، چین دی، امریکا ده او خپل افغانستان دی نو د دوی مجبوره دي افغانان چې د دغه هیوادونو نه وغواړي چې تر څو طالبان سولو په میز د افغانانو سره کښېنه او خبرې وکړي ځکه چې پاکستان د طالبانو لومړنی مرسته کوونکی هیواد دی او دې تر څنګ چې پاکستان دی هغه د چین د دغه لاندې دی د اقتصاد لاندې چین کولی شي چې پاکستان زور راوړي او همدارنګه امریکا چې بیا هم د افغانستان دپاره هم دغه مرستې کوي او پاکستان د تر څنګ سپورټ کوي نو دوی کولی شي چې دغه سولې خبرې اترې منځته راوړي او کوچېرته واقعا دوی وغواړي نو زه فکر کوم چې زما په نظر چې سوله به انشاءالله راشي په افغانستان کې خو به دې دغه شرط چې پاکستان یې په صادقانه ډول غواړي همدغسې چین یې وغواړي او امریکا یې وغواړي فکر کوم چې سوله به راشي په افغانستان.
من د ازادي راډیو درنو اورېدونکو تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ چې موږ د سولې په ارتباط جوړه کړې ده او په سوله کې د ځوانانو مسؤلیتونو په اړه ده. سیر صاحب تاسو ویلې که چېرته په پاکستان باندې امریکا او چین فشار راوړي تر څو د سولې خبرو ته طالبان اړ کړي او د طالبانو یا د نورو افغان وسلوالو مخالفینو د سپورټ کولو او د ملاتړ نه لاس واخلي نو کېدلی شي خو اوس موږ او تاسې وینو چې پاکستان کې هم دغه جنگ روان دی که پاکستان د افغانستان په سوله کې هڅې ونه کړي رښتونې هڅې البته نو هغې ته هم دغه اور رسېدلی دی ستاسو په نظر تر کومه حده پورې تاسو مطمئن استئ چې په اوسنیو حالاتو کې به پاکستان د خپل ځان د خطر لرې کولو دپاره د افغانستان د سولې په پروسه کې په اخلاص قدمونه واخلي؟
که یو ساده مثال یو کله چې په یو کلي کې په یو کور کې اور ولګي او د دغه اور په مخنیوي کې یا ګاونډیان مرسته ونه کړي نو حتمی ده چې دغه نور ګاونډیان کورونه هم د دې اور نه زیانمن شي. زه فکر کوم چې سوله یوازې نه د افغانستان دپاره مهمه ده بلکې د سیمې د هیوادونو دپاره د ګاونډیانو دپاره د نړۍ د ټولو مسلمانانو هیوادونو دپاره سوله مهمه ده. دا یوازې پاکستان نه چې مثال دی افغانستان کې په کلونه کلونه جنگ وشو دغه اوس څه وخت کېږي چې په پاکستان کې یو نیم برید نخ کېږي. زه فکر کوم که دغه هر څوک چې دغه دغه په مخ کې وړي دغه د نام نوې پروسه دا به یوازې افغانستان ته زیان نه ومني. د دې نه وروسته به نورې ګاونډي هیوادونو ته هم دا انتقالېږي. دا به ځیځې کم کم ځایونو ته بدخ کېږي. وجه هم دا ده چې کله چې ما تاسو ته مثال یو ساده مثال کله چې ګاونډي دغه کور د مالک سره مرسته ونه کړه نو زه فکر کوم چې د ګاونډیان کورونه به ټول وسوي.
افغاني صاحب ستان هم دا پوښتنه ده چې پاکستان افغانستان کې د سولې راتلو دپاره څومره مخلص دی ستا په نظر باندې؟
انوري صاحب ډېره مننه. زه پاکستان تر ډېره په دې کې ګرم نه بولم ځکه پاکستان په دغه کې هغه څه چې نړیوالې وس کوي د پاکستان د وس نه پورته خبره ده ځکه پاکستان هم د دغه اور د وژلو قابو کوونکی نه دی. هغه اوس نشي قابو کولی او یوازې یوازې پاکستان تم ویلوونکی دی چې هغه دغه پروژه سرته ورسوي او امریکایان خپله ونه غواړي په افغانستان کې سوله نشي راتلی دا ناشونی ده. ځکه موږ باید دې ته وګورو چې کله د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې جریان مومي دواړو لورو ته بریدونه زور اخلي دا څوک کوي؟ دا خو باید موږ په دې باندې پوه شو چې دا څوک کوي. دا هغه څوک کوي چې هغه نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. درېمګړ شته هغه نه غواړي چې موږ د پاکستان سره موږ او هغوی سره یو شو موږ او هغوی دا نزاکتونه زموږ او د هغوی ختم شي زموږ او د هغوی ترمنځ یو د امن او یو د خوشحالۍ او یو د اطمینان فضا رامنځته شي هغه نه غواړي. ضرور دی کې بل څوک شته دی. اوس د پاکستان په خوا یې ډېر څه کړي دي د افغانستان په نام نه کې د افغانستان په ورانولو کې د پاکستان ډېر لوی لاس دی. خو اوس چې دی اوس کو هغه خپل اخلاص وښي نو هغې زمینه داسې خلکو ته برابره کړې ده چې هغې بېرته کنټرولونکی نه دی.
خو ځینې خلک بیا دا هم وایي افکاري صاحب چې همدغه د درېمګړي په وسیله باندې پاکستان ته پروژې ورکول کېږي تر څو په افغانستان کې جنګ ګرم وساتل شي.
انوري صاحب محترم راځو دې ته چې پاکستان چې دی پاکستان یوازې یوازې د طالبانو تمویلونکی دی. خو ولې د پاکستان د دغه طالبانو چې هغوی تمویل کوي د هغې واګې او د هغې کلي چې ده هغه د بل چا په لاس کې ده چې هغې څه وغواړي هغه کېدای شي نه چې پاکستان څه وغواړي هغه نه شي کېدای.
من سیر صاحب ستاسو په نظر باندې آیا اوس وخت کې د افغان حکومت او د پاکستان لکه څنګه چې افکاري صاحب ویلي کله چې د افغان حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ لږې اړیکې ښه کېږي یا د طالبانو ترمنځ د سولې راوستلو هڅې پیل کېږي دلته مې یوه پېښه وشي پاکستان کې موشي ستا په نظر باندې دغه د چا کار دی چې پاکستان هم ته نه خبر نه افغانستان هم نه خبر نو دا څوک کوي چې د سولې مخنیوی کوي؟
انوري صاحب تاسو یادونه وکړه چې دواړو خواوو کې دا کار کوي. ما مخکې تاسو ته وویل چې دغه د نامنوی مشکل یا د جنګونو مشکل به یوازې په یوه سرحد به نه لري. خپله تروریزم چې دی دا سرحد نه لري دا زیات ملکونو ته رسیږي د زیات ملکونو نه دخکېږي رارسیږي دلته. نو زما په نظر چې دا څه وخت کې چې دواړه خواوې خبرو اترو ته کې نو نږدې دغه مهال کې دغه پېښې رامنځته کېږي نو دا دوی ته دا په ګوته کوي چې مثال دغه مشکلات شته دی دغه مشکلات شته دی تاسو همدا اوس مینې د دې لپاره پکار دی چې قوي مذاکرات وشي.
درنو اورېدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه دغه خبرونه اورئ چې زمنګ درنو میلمانو پکې دا ویلې چې نن وخت کې چې په پاکستان افغانستان کې کوم جنگ روان دی دلته سوله نه تامین کیږي د کی نور هیوادونو لاس لري او غوی نه غواړي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ حالات سم شي او همدارنګه د طالبانو د افغان حکومت ترمنځ سوله رامنځته شي. بیا هم خپل خبرونه دوام ورکوو. سیر صاحب تاسو مخکې مو ویلې افکاري صاحب مو ویلې چې په جنگ کې ډیر زیان دواړو خواو ته ځوانان مومي او چې جنگیږي هغه هم ځوانان دي. ستا په نظر باندې ځوانانو تر اوسه پورې د دغه جنگ بندۍ لپاره څه کړي چې په هیواد کې سوله راشي؟
یو هغه ځوانان دي چې خپله په جنگ کې ښکېل ځوانان دي دواړو طرفه. لومړی خو دغه دی افغانستان اردو چې دا تاسو فکر کوي دا د ټولو ځوانانو نه متشکله ده. ځوانان دي چې په دغه اردو کې دغه دوی خپله د سولې لپاره کار کوي. دغه پولیس چې ټول امنیتي ځواکونه چې دي دا ځوانه طبقه ده دوی خپله د سولې لپاره کار کوي چې تر څو سوله د خپل وطن هیوادوالو ته سوله ورته راوړي. یو بل هغه ځوانان چې هغه مدني فعالان دي دغسې نور دغه د ځوانانو ټولون دي هغوی خپله د همیشه دغه شعارونه جګ کړي دي، همیشه یې غوښتنه کړې ده خپلو مشرانو نه چې دوی باید سولې ته غاړه کېږدي او هغه مخالف چې د دولت په مقابل کې اوس جنګېږي د هغې نه هم دوی غوښتنه کوي چې باید راشي او په یو ټغر سره کښېني او هغه مشکلات چې د دولت او د مخالف وسلوالو ترمنځ یې دغه حل کړي او یوه نتیجه چې هغه سوله د منځ ته راوړي. دغه ځوانانو غوښتنه ده او ځوانان همیشه هم دغې دپاره شعارونه جوړ.
زما پوښتنه دا ده چې که وسلوال مخالفین دی هغه کوم ځوانان دي په اول صف کې هغوی جنګیږي که دې خواته دي، ولې د دوی په ذهنونو کې دا سوچ نه پیدا کیږي تر څو پورې به مونږ وژل کیږو د نورو هدفونو دپاره به مونږ جنګیږو او مونږ قرباني ورکوو؟
انور صاحب، داسې ده چې افغانستان څو لسیز جګړو دغه کو په دې کې هغه ماشومان د نن نه لس پنځلس شل دېرش کاله مخکې هغوی ماشومان وو، هغې همداسې په تورتم کې غټ شولو، هغوی په تورتم کې پاتې شو، هغوی ته د هغه عامه پوهاوه نه، هغوی د تعلیم نه محروم شو، د ښو بدو تمیز تر دې نه شي کولی چې مثال خپل هغه آینده په څه کې وویني دی. د هغه وخت نه په افغانستان کې د بېسوادۍ کچه چې وه دا بیخي لوړه وه او داسې یو څوک نه و چې هغوی ته عامه پوهاوی کړی وی، هغوی د هغه ماشومتوب نه روزلي وي، مکتبونه یې ویلي وي، دغه ویلي هم دوی پاتې شو بېسواده او دغه نو دوی هغو سره چې ته اوس هر رقم خبرې کوې هغوی ما خبره مني، خو مشکل دا دی چې هغوی په هغه ځایونو کې چې مخالف وسلوال دي د هغه سیمو خلک ورسره ملګري نه، دا چې د ټول هېواد خلک ورسره ملګري دي، نو دا غټ مشکل دا دی چې هغه خلکو ته عامه پوهاوی نشته دی، هغوی ته خبرتیا نشته، هغوی په دې هکله معلومات نه لري.
سایر صاحب، ستا په نظر باندې ځوانان خپله څه کولی شي تر څو د سولې په راوستلو کې هڅې وکړي او دا جنګ پای ته ورسي؟
ځوانان کولی شي چې که چېرته خپله دغه دوانو لوري چې د دولت په مقابل کې جنګیږي باید د دغه جنګ نه لاس واخلي او راشي د دولت سره د سولې د پروسې سره یو شي، او بل خپل هغه ځوانان که څه هم د بیکارۍ له وجې تللي هغوی باید که هغې اړخ ته جنګ ته ځي باید دې طرف ته ملي اردو ته لاړ شي، پولیسو ته لاړ شي، دا نه چې یوازې د دولت مخالف کې ودرېږي، باید دولت سره ودرېږي، دولت د دوی دپاره اردو ده، اردو ته لاړ شي، ملي پولیسو ته لاړ شي، نظمیامه ته لاړ شي، همدغه دولت د افغانستان کار کوي. خو ولې مشکل څه دی؟ مشکل مونږ همدغه وایو چې دغه د سولې نه شتون دی چې بیکاري منځته راوړې ده.
خو ځینې خلک دا هم وایي چې زه دولت سره ملګری کېږم د جنګ نه لاس اخلم چې ماته ښې ډېرې پیسې راکړي. مونږ چې ګورو خلکو د لږو لږو روپو نه خپل کاروبار شروع کړی او نن غټ غټ تجاران دي، دغه خلک نشي کولی چې د ټوپک په ځای باندې خپل تجارت شروع کړي، خپل کاروبار شروع کړي تر څو امن راشي؟
ول نشي کولی، که چېرته دوی وغواړي کولی شي چې راشي، ځکه تاسو یادونه وکړه چې دوی زیاتو خلکو د ډېر کم پیسو نه خپل کاروبار شروع کړی، ول دغه خلک هم د دې ټولنې جز دی او دوی خپله هم د دې ټولنې جز دی. که چېرته دوی وغواړي ټوپک کېږي دغه اقتصاد به مخکې لاړ شي، حالات به برابر دې ته شي چې د هر چا به کاروبار پیدا شي. اوس ته هغه ساحې د افغانستان زیاتې ساحې چې دي بې امنه دي، هغه کې زیات د افغانستان اقتصاد دی په هغو سیمو ولاړ دی چې هلته مثال معدنیت دي، هغه بیا امن دی، هغه د دولت د ولکې لاندې نه دي. که چېرته دولت امن راشي او دولت هغه د خپلې ولکې لاندې راول کېدای شي، هغه استخراج کړي د تیلو، دغه موږ ذخایر لرو، معدنیات لرو، ځوانان به پکې خپله دغه شي دا په کار وګمارل شي. او که چېرته همدغسې نه امن وي نو په ډېر کم دغه پیسو به هغه به نورو هېوادونو ته په قاچاقي ډول کېږي صادرېږي.
افکاري صاحب، اخري پوښتنه دا ده، ستا په نظر باندې سوله څنګه راتلی شي؟ اخیر به دا جنګونه څنګه ختمي؟
انوري صاحب ډېره مننه. اوس صلح خیر، صلح کې خیر دی، صلح کې د انسانانو ژوند خوندي دی، صلح کې د هر چا حقوق چې دي دا خوندي دي. هر څوک په دې باندې پوهېږي چې د افغانستان او د افغانانو دښمن څوک دی، هر څوک کوراپاسېږي په دې نیت باندې چې د هغې تر شا د دولت لاس نه وي، د هغې تر شا د طالب لاس نه وي، په خپله ایماني جذبه باندې راپاسېږي او د خپل کور، د خپلې خاورې، د خپل ځان ساتنه وکړي. نو زه په دې عقیده یم چې هېڅوک به مخته ونه درېږي.
شنو خالونو
او گودر لوټ شو هم په کابل هم په خبر لوټ شو د ير غلګرو زلونه یخشو کنا د خاپیرو د وطن غل لوچو سما جانا جانان وطنا افغان وطنا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا ساد وجو دورنا اپ دخمن پورشا جانا جانا وطنا افغان وطنا لالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تنکی تنکی معشوما بے وقت اور جدل او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا ستا تو وجو دورنا اب دخمن پورشا ستا تو وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نسلنا گلالی نسلنا لوی پا بارو دو کشل ددر دو منے دو وفا رنگنا توی پا بارو دو کشل دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا دہر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا پوختنو مینو چغنی اور ایکنا احمد شاہ تو خوشحال خان زامنو چغنی اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا ساد وجو دورنا اب دخمن پورشا
زما جانان جانان وطنا افغان وطنا دشتنو کے وا رنگ رنا جوڑو تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا تمہیں وجود تمہیں جامے تمہیں گریوان وطنا ساد وجود ورنا اب دشمن پورشا ساد وجود